عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است، به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت. زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است، داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد، اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد، انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر، چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمان های برنامه در میان می گذاریم.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په ورستیو کې په نسبی ډول ډېرې ښې شوې وي، خو تیره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډلهییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د ISI د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنی کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت شزو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خواندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي، په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبرې بې ګټې او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تیره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یا ور بیا د خرابېدو په لور روانې دي، او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی و، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی، زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسې اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې سر له اوسه کولی شئ چې د افغان بی سیم د 1 شمیرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. هیله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروئ او همداراز خپل پیغام مخکې تر دې چې موږ ته راواستوئ یو ځل ولولئ. که ولایت یا سیمه پکې یاده کړئ لا به ښه وي، او که نه لیکئ حت نوم مه هیروئ. ډېر اوریدونکي متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم ستاسو په خدمت کې دي او دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه په یاد لري www.facebook.com/azadiradio. په دې پاڼه یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکه وو.
بله، چشم، برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد و ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما اسمس بفرستین، پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفاً پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونل وستل، په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بی سیم لاره چې تاسو کوم پیغامونه راغلی ول یو شمیر مو ول وستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی، وای هیڅکله پاکستان طرفدار نه دی ځکه چې پاکستان د روغ طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغ هیڅکله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابت کړی دی. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی و زما په نظر پاکستان هیڅ کله افغانستان کې جوړ نه غواړي، که هر څومره تعلقات ښه شي او یا خراب او که وغواړي په یوه اونۍ کې امنیت راوستی شي، ځکه د طالبانو مشران په پا پاکستان کې اوسي او حمایه کیږي د ایسای لخوا دی وایي چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی، تر اوسه پورې یو کس هم د شورا ونه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اوریدونکی غلام سرور د افغان بی سیم د تصواتل شمیرې لاري لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته، اوسنۍ خبرې که غیر رسمي هم دي کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدل شي. بل اوریدون کې محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دایمي سوله رامنځته شي. له بالامرغ څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی له ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بکنین و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس شورای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما باعث آگاه امور سیاسی روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته با دلائل. اول دلائل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار در افغانستان می کردن شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل می کردن این همه شواهد و اسناد بر این دال بوده که رابطه پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی بیست چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست‌های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشند در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته می شد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمی داشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد می شد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش می کردن که پیش شرط های صلح همی که باید خارج از افغانستان برای و تغییرات در قانون اساسی افغانستان به و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان رو داده می شد این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحیل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخباراتی اطلاعاتی در بین پاکستان و افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های توری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنه.
این همه
مسائل مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین به که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهان را ور نداشته، اما و این را هم باید بدانه هر دو نظام که منافع مشترک پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله در ازیت مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان در ولسی جرگه قره بیا به هم تاسته نوبت درکو. شاغله افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د مشانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون لاري لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي. لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغو دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې و، لیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاری کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. په 2014 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانېږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي، مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه وجود کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره د ورورولۍ او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب ونه ویلی شو څنګه چې په کار وو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوي دي نو دا خبرې ترې ځکه نه دي چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبرې ترې خو الله وایي چې ډزبندي شوی وی په افغانستان کې جنگ بند شوی وی. افغانستان په ژمي کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا دې په اوړي کې یو ځلې بیا وینې تویدنه او په لویه کچه باندې جګړه هلته کېږي. نو افغانستان کې زه خلکو ته خلک نه ګرمومم چې هغوی سوالونه کوي ځکه چې هغوی وایي چې د جنگ په اور کې ولاړ خلک چې دي هغوی څنګه باور وکړي چې هغوی ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوي دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بیخي کرخه نه راکېږي جګړهوارو ته هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کېدای شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها اینقدر خوش خوشبینانه حرف میزنه؟
زه به تاسو وکم چې هغوی خوشبینی خوب او طبعاً هغوی ته خپله معلومه وي چې ولې هغوی خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړی شي، عمل کې ګامونه اوچت کړی شي. خبرې خو ډېرې شوې، لفظ ډېر ویلی شو، حرف ډېر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسې چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی وو، د هغې وخت نه د خبرې ښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما عرض کړو دا د دې ځلې جګړه سوده جګړه افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي د هغوی دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې ګزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما عرض کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرخې راکاږلو وخت دی. د جنگ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات پکار دی چې موږ ته معلومه شي که فلان کې نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې بوي او رسمي خبرې پکار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده. نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېر مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوز یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هیڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حده پوري منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر ډېر شو کلونه روان دي. او دیرش کاله نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا ده چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نخښې بل نشته دی. کومه غوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی، ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي، یا څوک د هغوی انتظار تر قیامته پورې کېدای شي؟ قیمتي ځانونه لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې، چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې د لاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې منځ ته راغلي، چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لہذا پاکستان زما پر یقین دی چې په دې دی چې دا داس قسم ته تاریخونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار دا چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفداري لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي، او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي، او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان سره د اعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، نو د هغې د ثابتولو وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی صاحب، به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطک وی که خطک صاحب، در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتا جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین، عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سیو خبر اړیر پډاټ کولې شمه وغدا دې چې پاکستان کی د سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامله چې باید په افغانستان کې سوله راشي، باید پاکستان په خوره داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او کاتي ګمنو چې په افغانستان کې سوله لپاره. پاکستان کی سیاسي وندونو اکثریت نظر داري، نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی. سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي، مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان، دغسې نیشن ورځپاڼې دي انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي، هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلي دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله کې کومک وکړي. نو د عامه افکارو هدف پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب، څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي، چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې عام افکار په دې کوي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کیږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټول کورونو کې خورېږي. او پاکستان کې دا موږ ولیدل، کور شوی دی د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد. نو پاکستان ته خپل هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځینې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامیان پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستن در پاکستان این مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازن که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من با گفته های آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در نامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظراتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ های بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانهی بوده که نخواستن با این احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنن و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل را حل بکنن، و یا این که از این جزره این کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی و پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلند رتبه پاکستان داشتن، از تعهداتشان این را برگرفتن که یک التماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد، که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبت از او را نداریم. ما یکی از او موادها همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان را که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویت، در پاکستان، در کراچی هستن، اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن، که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال بعد، مدت 7-8-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره، مثال عبدالغنی برادر و امثالشان، اونها را نتونستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را داره در اینجا تعقیب بکنن، و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان، فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخص نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا این حال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونها دست به جان یک دیگر میاندازن، درگیر میشن در بین خودشان، و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونها تجاوزات داشتن، حتی قنپاره هایی را که از اون طرف اونها مشکلانه هایی را که در قلمروی افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان در این مسائل اونها متزلزل و متردد بودن، گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیل شي، د ماشام تر وو بجو دوام کوي. د ماشام له وو بجو وروسته په همدغه سفر د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجې او اته دیرش دقیقې شوې. تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو ورینډون کو نو بته په 0999235340 او هم 0972255 ټلیفون راوکی. اورینډونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم سرانته.
وعلیکم السلام.
په دې نه مچرو وو او سلامونه ټول ملمنه او تاسو
سلامات اوسئ. مهرباني کوئ
دا پکې ولایت نه میاړي کې ولې دا خپل نظر یو خپل کوفنه په دې شان مندري متر کومه چې سروان ته د وخت کې د دې په سیمه کې یو سره د بیا د وزور رمبلار لا
بله ګوره یو شتم فکرې چې د کوکنارو په موضوع په دې سات کې خبرې نکوه. په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې کومه سروان ته یو د کې وخت پرې راځي.
یو دقیقه مهرباني. متاسفانه آواز بود، تلفن اغسو خراب شو. فکر کنم دست زای است چه باد دی.
بله لطفاً دوباره زنگ بزنین. فکر میکنم شما تلفنتون مشکل تکنیکی داره. لطفاً دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین. صدایتون درست شنیدن نمیشود. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب،
دغه کوم خبره چې وځه موضوع څنګه. اول السلام علیکم و ټول ملمنو ته او
اوریدونکو
ته.
کور دی ودان
بهلمند صفه عبد الله اسحاق زی خبره کوم.
مهربانی کوی صاحب،
دا به کم کسی چې وو شروع دی ټول د مرورو خبره ده چې وو پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي. اولین دغه موږ کوم امسایګان چې دي امسایه ممالک چې دي دا کومې خبرې دوی کوي. درا ولاړېږي په یو لاس کې ډانګ دی، په بل لاس کې قرآن دی. پر یو لاس باندې ماته غل راستی چې وستا کور ته غل دغله ته وایي چې ورته داسې کار وکړه داسې کار وکړه. پر بل لاس باندې دوی ماته خبر راکوي وایي غل درغی وهیا. نو په دغه ځای زموږ سر نه خلاصېږي. دا یوه خبره وه. زموږ د 355 ولسوالۍ دي، په ټولو کې درد سر شروع دی. په ټولو کې درد سر شروع دی که سم زه درته واخلم انشاءالله نصفه نصفم چې داسې ورځ نشته چې په دې هره ولسوالۍ کې یوه ورځ یو دوه درې اقلا 15 نفره د دواړو طرفو څخه د بینه ځي. ایا دا د چا د طرفو څخه دی؟ دغه د چا زوی مري؟ د چا اولاد مري؟ د اشرف غني زوی نه مري؟ د محمد عمر زوی نه مري؟ ټول غریب خلک مري، عاجز خلک مري، بوجي خلک مري. دا یوه خبره ده. زما تر مخه موضوع ته ډېره دروازه ما وټکوله. د کوکنارو د سمو د کوم ظاهریات چې پاشه کې دغه موضوع ته مې ډېره دروازه وټکوله، لار مې پیدا نه کړله. نو اوس مهرباني غواړم لنډه دغه خبره پر هغه درته وکړم.
یوه جمله لرې مهرباني؟ خیر ده که سم وخت تیر دی، خو یوه جمله کولی شي اوس؟ مهرباني.
ما مثلا څوارلس ډېرې به ځکه ما په غنمو کرلې وه د دغه تاریاکو د شاته څخه دې وکړله. شپږ خورواره غنم چې 14 ګونۍ امبار مې ورکړی وي. شپږ خورواره غنم چې نن د تاریاکو نه کړمه. شپږ خورواره غنم زه پر ډوډۍ ورکم، پر کالی یې ورکم، پر کساد یې ورکم، پر دوا یې ورکم، پر کومه نتیجه یې ورکم. ټوله کیسې زما دغه رقم دی چې درختې مې خرابې شوې، اولادونه مې مریضان دي. دا اوس ما ته په کور کې مریض پروت دی. قسم په خدای که زه د مریض روپۍ لرم چې پر مریض یې ورکم. دغه د دوی د استاذ د دوا
دا پیغام ورسېدو. سلامت اوسئ، ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
سلام تاسو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلام کوم. پکتیا ولم دې پکتیا څخه.
مهرباني کوي صاحب،
زما په پاکستان دی. پاکستان زموږ هیڅ کله نه سیدوس کېدلی. سلام تاسو وګورئ، دوه ورځې مخکې زما یو مرګری راغی له پاکستان چې په بډاډېره کې خپل پوځیان وویل بس صرف جامې بدلې ویل چې افغانستان اتحاد وکړي. په افغانستان کې جوماتونه باندې څنګه کېدلی چې خټک سره زوی بس خبرې کوي؟ بالکل افغانستان پاکستان افغانستان وایي چې دوستي شو پاکستان ناست دی. موږ ته دا فکر ده چې څه رقم ته کار چې موږ سره کوي څه خبره مې افغانستان او د افغانستان حکومت شته دا ډېره ضعیفه ده هم خلک چې دېته کینو ته باندې ځوانان موږ ټول ځوان په شهیدان کې د خپلې خاورې د پاکستان باندې ورسو دا زما نظر سلام
بله سر تشکر از تماستان زنده باشین چشم برای تلفن هایتان هستیم شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسئ
سلام به شما هم
خیر الحمدلله يم د هلمند څخه خبره کوم د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده اوروره د پاکستان دا خبرې چې دی دا وسم ناکې دی زه خبرې دی چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي یا زمينه مسایدي اوس عملاً په پاکستان کې په کوټ کې څو ورځې مخکې زه ومه د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي په تېرخ یې په زوره او دا راز دګر جنگل کمپ چې دی د ماجور د کمپو څخه خلک په زوره راباچي و جنگ کې تشویق کوي اوس عملاً د افغانستان د جنگ کې زولو د لپاره کار دوی شروع کړی دی او دغه د بل طرف څخه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کې چې موږ د سولې لپاره خبرې برابر وو دا هیڅ خوشي وخت پر افغانانو تیری او د افغانستان پر حکومت تیری دا زما نظر
ده نور نظرتان را شنیدیم خب یک شنم دیگه هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
سلام علیکم رو
و علیکم السلام
مرحبا نافرین دو کانال می تزنگاله
مهربانی کوسیم
زنده اوسئ د پاکستان او د افغانستان دغه کې خبرې دي کانه د پاکستان د میلمه ورور ویلې لږ مخکې چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول خلک غواړي چې په افغانستان کې امن راشي موږ دلته په خپلو سرګونو په کونړ او نورستان کې چې کوم طالبان زخمي کېږي پاکستان کې د پوځي په روغتون کې هغه تداوي کېږي چې دا سیاسي ګوندونه چې امن غواړي نو جنګ څو پیدا کوي دا لانجې څو پیدا کوي دغه میلمه د پښتنه ده
بله البته د دوی اشاره وه چې یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي او همدارا سیاسي ګوندونه حکومت هم د سیاسي ګوندونو په لاس کې دی لیکن اشاره یې فکر کوم چې پوځ او استخباراتو ته وه په هر حال له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او نظرونه یې څرګند کړل که بیا هم وخت پیدا شو تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ همداراز د افغان بي سیم د 1928 شمېرې له لارې چې کوم پیغامونه تاسې راستولی دي دا به اوس ولولو بیا به میلمنو ته ورشو الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی با ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کی
چند پیام را که شنونده ها فرستادن می خوانیم پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان می خواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد عبدالرزاق صاحب زاده از رنگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی روحیه و به اراده بسازد چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند
بله او یاش مردو را آوریدون که بیلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لکلیدی البته دی هلمن لگرم سیر و لسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوي او د افغانستان په خرابی پسیده دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغ وکری او وخت په دې خبرو ځای نه کی محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي باید افغانان پخپله خپل غم وکړي محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار ونه باسي اسماعیل هلمند لیکلی وای سل پسله کې پاکستان سوله نه غواړي دی وای چې طالبان سوله غواړي پاکستان نه پریږدي ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان ډیورند ومني له ټولو اوریدونکو مننه ساسي نور پیغامونه به هم وروسته ولولو مولوي صاحب ته ورزو مولوي صاحب عبدالرحمن رحماني د افغانستان د ولسي جرګې غړی مولوي صاحب تاسو دې اوریدونکو نظرونه هم واوریدل دوی وایي چې مختلف نظرونه دي ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک د غوښتون کې دي چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي لیکن په پاکستان کې ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي. زموږ د یو اوریدونکي پښتانه د افراسیاب خټک څخه وه، خو متاسفانه ښاغلی خټک نور په دې خپرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر حزب وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظرات دوگانه، سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر واضح هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظرات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن. حتی یک از خود پاکستان هم گاهی شده بارچ میگیرن پاکستان برای مهار کردن اونا، برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصدا نداشته و یا یکی که عجز داشته، عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیاشون همیشه چندگانه بوده، یک بام و چند هوا در پاکستان در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف اگر اونا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و مشک هایشان در سرحدات افغانستان سر فوج افغانستان اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتوای پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینی که اتوای پاکستانی هستن. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشتر در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتوای پاکستانی بودن. این سیاست چندگانه پاکستان ده از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه القاعده را کیا در پاکستان جا دادن؟ سری او ببینید که چند سال متواتر سری خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از اینکه از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهداتی را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بین المللی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی. اما اینکه این منافع یک جهته طلب می شدن، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی اینطور هم نمیشه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. آنی اگر پاکستان متحد شود که بله، نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صد میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدمات داشته باشه.
جناب مولوی صاحب، فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت شما هست.
هر دو کشور روشن شده باشه.
بله، خیلی مختصر و کوتاه. در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوایم، وقت کم است. بعضی ها
فکر میکنن که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنند. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه‌ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده وی مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرید؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه فوجشان تجاوز کردن همین اقدامات از طرف پاکستان بود، ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار است این که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایطی را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینید که اکثرا نظام هایی که ثابت هستند از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری او هیچ وقت متضرر نیست، اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان در جنگ استخباراتی فکر میکنم با اون هم ما متضرر هستیم.
مولوی صاحب رحمانی متاسفانه نور وقت نلرو، سلامت و سه کور و دان دولسی جرگه غره الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی هم دارست لشاغل افراسیاب خطک چه خمانانه چی پدیخ پروانه که برخه واسطر در روشه زنگره پروگرام هم لرو
در زده رادی دران آوریدون که مفتی صاحب تیکولله خالد را سر نسته لده سر دی روژه پا عداب پانده خبری که و مفتی صاحب هر روژه تی باید دا فکر ولری سی که غواری سی خر روژه ونی سی نو دی دو دی جب دی لاس و دی یا دی خلینا خلق باید پامان
دی روژه اصلا فقط دی دینا نده سی مگو تاسی خوراک و چکاک نکو کل سی مگو تاسی روژه وویلی روژه یعنی زان کنترول ول یوشی یو کلنی نتر سرک ول په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده، هر هغه غیر مشروع عمل چې الله تبارک وتعالى حرام کړی ده دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ تاسو د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل اگه دی خدای پاک پنیز بندی ناروا دا یقی ندهی لاس پری بینزی او اگه دی ترسره نکی
دا اوست دسی پزینو ساهو که دسی ریدل کیگی خلق کتلونه کیگی وجل کیگی چودنه کیگی پیخی کیگی پا دی آرسته سی نظر سی
اصلا تپان سه باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډیر داسې د مګورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر، هغه ته داسې یو منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بېګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ويك يوم مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجته بيلكم حقنا سيدي بيلري بيلكم حقنا دي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داس مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي يوسوك جوندور په برخه کی غل مرغ نو ساتي دا وي داس مثال لري لكد طول انسانيت سي د جوندور کړي او بل یو آیت قرآن کریم سریع آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم یو څوک راجکسي بې ګناه یو بل مسلمان ووژني دې لپاره الله تبارک وتعالی 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان به د دوزخ په اور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دې سزا دوزخ ده. دا په دوزخ کې اوسېږي خالدا فيها همیشه به دي کې اوسېږي په دې باره کې به د موږ علما او مسلک دا د سیاره دا به تر ډیره وخت پورې سويږي کې څوک مسلمان وي وغضب الله عليه د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې ولعنه د خدای لعنت به په دې انسان باندې واعد له عذابا عظيما او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډیر لوی عذاب تیار کړی دی نو دا 15 قسمه ګناه عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالى د یو قاتل لپاره د یو ګناهګار لپاره الله تبارک وتعالى تیار کړی دی چې هغه د رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي نو دا د افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه دي خبر هغه له اسلام نه دي خبر هغه د روزي له آداب نه دي خبر هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه دي خبر نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده وایي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده د مسلمان وینه تویول بل مسلمان ته وایي حرام ده د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده د مسلمان عزت ته بې عزتي ورسول د بل مسلمان لپاره دا حرام ده نو افسوس سره باید دا وایي چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر د اسلام نه دي خبر موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو دې په سبب باندې د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالى په موږ باندې کړي دي موږ د جهالت او د موږ د ناپوهۍ په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو
د خلاصون لار څه د ټولنه د خلاصون لار په لنډو راته وایي ورسته
د خلاصون لار ک ته پانس د درته وایم اول دا چې موږ او تاسو باید د دین نه خبر شو په دین باندې باید ځان پوه کو په قران باندې باید ځان پوه کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کو د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کو او دویم دا د موږ کې باید تقوا موجود وي یعنی علم سره العمل دا باید په موږ کې موجود وي اول دا د سیدی مختلف لارې دي هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسولیت لري د علما او خاصتا د علما او مسولیت په دې باره کې دا چې دوی باید خلق خبر کی خلق له دین نه خبر کی هر هغه ډله چې دوی د خدای پاک په نسبت باندې کوم مسولیت لري دوی مسولیت نه ځان خبر کی په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي جنگونه ختم شي قتلونه ختم شي اې دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شین کنټرول کی
په دې جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی د سولې په اړه ستاسو غږ څه د روژې د میاشتې مبارک میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكلت دور دلوخ بالمنسك سر جنگ بتاسدي غوتر منسولة وكيه والصلح خير صلح ته په هر وخت کې الله تبارک وتعالى کوي لدی او صلح غدي خير توبه او ادي کوالي علت او سبب غدا ده چې په دې کې د مسلمانانو وینه تویدل سره دا بندي کی او دا الله تبارک وتعالى ته مطلوبه ده
او منن
خیر سه.